په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو او په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي، خو تر هغې مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د 404 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. دا کندهار د ولایت ویان عزیز احمد عزیز ازادي رډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لاره د ژړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې د احمدشاه ابدالي شرکت اړوند یو بس ښکېل دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامداره سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلوماټ وجه ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان په روان وضعیت د سولې پر پروسی او د وو تختول شوو هندي انجنیرانو د ژغورنې لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشر الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د کاسوو د جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رات کړه. ټاکل شوی و چې ووچیچ او تاچی د اروپایي ټولنې بهرني سیاست د مسؤلي فدریکا موګیرنی په کوربتوب په خپلو کې ویني او د سربیا او کاسوو ترمنځ د مزکی د تبادلې په اړه خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زادو نافی همت يم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د زراعت وزارت بزګرو ته 215 ټنه د زعفرانو بوټي ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د 10 کیلوګرامو نشې موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 4 کسان چې غوښتلي 10 کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه نګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په وروستیو میاشتو کې د پروان ولایت لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشې موادو قاچاق ډېر شوی دی. د نشې موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل، تیرونې لس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشې موادو د نهو پیښو په تړاو نیول شوي ول، د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 233 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولی مشروبات، 390 د نشي ګولۍ او 1000 لیټره تیزاب ونیول شول. خغلی موهید وای د دې مرکز محکمو په علني غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندستان ته 4 تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړی پیښه کې 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 1 کیلو او 180 ګرامه هیروئین په خپل خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر لاره هند ته قاچاق کړی. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 2 تنه چې 90 ګرامه هیروئین په خپل سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړی ول، د تلاشی پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشه یي موادو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر ازادي رادیو ته وویل یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتلې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د کشم پولیسو ونیول. دا یادونه ورد چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی.
معتادین مواد مخدر
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه.
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترک کړي، هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو. او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترک کړي خو یو 50 ورې بیا نیولې ده، بیا سګریټ شروع کړي.
د محمد طاهر په نوم د معتاد خاطره به واورو.
دا وکاله په داته کاله ما چې دا وعده کړی ما پورته شي نور اورې. دا پلار مې وفات شو کشران وړونو رام ډاکټر په ځای به شرات.
او د خبرولې په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خفت نشم پورته کولای، لوخی خو مینځلی شم، خوختو ته خوب ور کولای شم، کارګرو ته خوب راوړلی شم، دا ټول کارونه کولای شم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې تر دې مخکې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 245 ټنه زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 30 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو تر څنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلي رستمی زیاته کړې چې د پلان له مخې به په راتلونکو 3 کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 3 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشي موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشي موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی چمنشا اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه
عمدترین مشکل باسي
ناامنی تر ټولو عمده او د باس وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته ناامنی ډیره ده. خو باید په یاد ولرو چې خپل نشئی مواد هم د ناامنۍ لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلېږي چې په ناامنۍ کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنۍ او نشئی مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابره کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له 100 ټنو تولید شویو زعفرانو څخه 8 ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه، اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له 2 کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابي ازادي راډیو ته وویل په روان شمسي کال کې په 1000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت د اندراب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشي مواد اسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسېدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداچ یو محتاط هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې محتاطین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ 2 تنو اوسېدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی، که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې 1.5 په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یواله هغه ولسوالیو څخه د چي تاریخ پکې کرل کیږي او سیدونکو وای چې په دې ولسوالۍ کې نشي مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو سیدونکو عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بیوزلی، بیکاری او د نشي موادو د خرڅونکو او قاچاقکونکو په نیولو کې د دولت بیغوري بولي. دی وای
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي، او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشي مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپل لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په ورستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او مېلمستونونو کې پراته وي دوی غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي، او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان زبی الله شجا وایي چې دولت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسي کال په جریان کې د نشه یي موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه یي مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له 2000 بیا تر 2000 پورې کسان په نشو اخته وي.
زه له نشه یي موادو سره د مبارزې د یو مسؤل په توګه د معتادینو د ډیروالي په اړه اندېښنه لرم. له بده مرغه چې له 1300 شمسي کال راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت 2 برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وه چې په بغلان ولایت کې د معتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ نو د هر یک شنبې په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 پینزدش سلویخت سفر وسوا ات سو دویشت وسو پینز پنزوس او یا هم دا ازادی راډیو د فیسبوک پانی للاری خپلی پختنی لمک سره شریک کری www.facebook.com/ازادی راډیو.
درنو اوریدونکو تاسی ازادی راډیو اوری چی په 1216 منځنی سپو خپریږي. اوس به د سیګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی، رواني ستونزې او سیګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د دې لامل سوی چې اوس ډېری ځوانان سیګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سیګریټ نسي پریښولی، آیا سیګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري؟ آیا داسې درمل هم ستا چې د سیګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې سیګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کړو بس په هماغه وخت بېرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه یې کم کړي. یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دې مقطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سیګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ وي او هر چېرته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سیګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسان ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سیګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډېر سیګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان دي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روشن هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سیګریټ څکولی او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزو سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینې موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوی فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه دی چې څوک مخکې سیګریټ مصرف کوي که نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی، خو فزیکی احتیاط په دې معنی چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به سری، زړه ټکان به یې زیات وي، اشتها به یې خراب وي، یو رقم ګیچ و ګنګ سي، حافظه به یې صحیح کار نه کوي. دا یې هغه نښې نښانې دي چې ښایي وجود یې په جنجال پاتې دی، یعنی فزیکل مشکل لري. اوس معلومیږي چې تنباکو دواړه لري.
ایا سیګریټو ته ورته داسې څه شته چې د سیګریټو بدیل وي او زیان یې تر سیګریټو کم وي؟
اوس بدیلونه راغلی دي په بازار کې شته، لیکن باید فرق وکړو د بدیلونو. یو رقم بدیلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړی، لکه برقي سیګریټونه، لکه هغه کوچنی سیګریټونه، لکه هغه د پاڼې سیګریټونه، دا ټول هغه بدیلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي، خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سیګریټ لري. یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه دوی ته تداوی برابروي، لکه د نیکوتین چسب، لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي، خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي، په دې معنی چې اشتهای سیګریټ ته نه راځي.
آیا سیګریټ هم د نورو نشي موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري؟
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو، یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله، یموږ وجود هم مخکې له سیګریټو هر څه نه نیکوتین لري. دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود ته ځي، نو دننه هم د نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی، نو سړی ته یو بحران پیدا کیږي. خارجي چې خوب د تر راغلی ده، لکه سترګې سره کیږي، لکه خستګي احساسوي، دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کیږي. چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې بیا نو وجود پوهیږي چې مثال خپل کاروبار لیک شروع کوي، د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي، دوباره سړی په حال راځي. دغه دورې ته موږ د زهر ایستلو دوره بوله.
ځینې خلک ولی سیګریټ نشي پرېښودلی؟
ځینې کسان د ارسی له لحاظه نیکوتین کچه کم دی، دا کسان د فامیلی له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی، لکه سګریټ اسکی، پزې توباکو، دا شیان ډېر استفاده یې په فامیلي توګه په هغوی کې لیدل کېږي. دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی، نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي. په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي، دا پوره وي، خو د خلک ژوند له جار و جنجال سره ډېر مخامخ. په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنگنیستی و بیکاری و دا خبره چې دا خبره خلک پریشانه ای او دوی داسې فکر کوي چې دوی د پریشانۍ دپاره سګریټ دوی آرام کوي. بعض این روانی ناروغه دی لکه استراب، خفگان چه دوامداره این و دا خلق به دوامدار دی کمال رو دی پارا سگریت تسکهی.
سگریت پری خودل سمره وقت خواری؟
داست خلق هم تا چه پا ورز که 50 سگریت ایست کول خود دفتنی ترکو ایست مشکل وده تا پیدا نشو. او داسې کسان هم شته چې 50 واره ترکلی خو یو 50 واره بیا نیولی ده بیا سگریت شروع کلی. نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم، اراده، آگاهی او د هغه د پختگی دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري او بالاخره د سګریټ د ترکولو یا نه ترکولو باندې تاثیرات کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
د سیګریټو د پریښولو په اړه مول محمد یاستر نکسره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده او وسته خاطرې واردی. د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشي مخکې د فوټبال ټیم درلود، خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلی دی. دی وایي چې په خوا سیګریټ لانس کول، خو اوس په هیروینو معتاد شوی دی. دا چې دی چا په نشو اخته کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم محمد طاهر دی، کندهار کې په اوله نایک په چونې کې ما کور دی. ما بستا ټیم د فوټبال درلود، ما سیګریټ نه نسکول، بالای د باندې بال د لاسه پختاس کړل. ما د دې دوه کاله په داوس کې نه شپې شو د دغه ځای وته دی. بابا مې وفات شو، برته مې دغه دغه ما شروع چر سمې اول شروع کړ، بیا تاریاک شو، بیا تاریاک سره کریستال او پاغش بود. د کریستال سره بیا دغه نورو نو تر واو شو. دا وکاله په دغه کاله ما چې دا وعده کړی ما کوته شی نور ور د پلار مې وفات شو. کشر کشران وډونو رام د پختای وی شراک ګذړانیا بل سرای ترا واړو. دا پلان شم زرا غلم دا اكيد مې د چ بیا بنشانه کوم. دا باندې مې نشم پرې شو چې هغه پر دکانه خلک شنه سپه شاخ لایک راته کتل. سلام به مې ورواچو نبی د کولم نیم ساته د دکان خرګو مشران شپم جوړو د مزم په نشه بر تخت اس ما غوته به مې سلام ورواچو د سلام چې خو به مالای کی مخ به واړو. بیا په داوس کې زه دغه ستړي کړم زتلم توت می راوړل دانګي می کول ځان می پساتی ما درنه نغلا نه دکړې. بیا زه روزانه کوم نشا کوم خپل د ورور سره روزانه دتنو خپل کشنیان لا بیا د بیم افشاد په عزت نه بود کشران لا وام لاس را واچو ویرم لا چې نشا نه کوم مرشل پنځویز بانان په وکور وزنه نو زما زمان می بلد کرکټ بی دشان وا خدای ته ولر دا غول سات را سره چی چې نشا کوم ګرد بد را سبړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزله پول ډرامه لرو. د ډرامیک صدا چې د چی لسکرن سراج یو بیا وزله ماشوم دی. د یو مور او دوه کوچنی خوندې لري. سرنګ چې سراج د کور مشر دی، نو د کور ډوډۍ هم د پرغاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولي او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادې ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غو نږدې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولۍ ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. د یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم.
بچی، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا موف را کړی دی.
څوکې؟
مور زه یې بسراج.
سویه، نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم، له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویلی غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دادی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مه شي.
خیر سي، ته هم ستړی مه شي.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویلې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله، اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروي. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي، زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب، الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو شنبې ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. azadiradio.com